د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف او نور همکاران هرکلی کوو. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې افغان ولسمشر د ولسي جرګې کاري موده د انتخاباتو تر ترسره کېدو کولو تمدید کړه، خو یو شمېر دا پریکړه سمه نه ګڼي. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د انتخاباتو تر نتیجې پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خبرداري ورکړی که ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست به محاصره کړي. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تروریست ته پیسې ورکړې په 2 کاله بند محکوم شو. په سر کې د افغانستان مهم خبرونه. د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې دا پریکړه د دولت د درې ګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. په دغه بیان کې راغلي چې حکومت تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه په ډاګه کوي. که څه هم د ولسی جرګې د کار د تمدید لامل د قانون جوړونکي بنسټ په توګه د دې جرګې د موجودیت ضرورت بلل شوی، خو حقوق پوهان بیا دا کار له قانون سره په ټکر کې بولي. تمه ده ولسی جرګه نن په عمومي غونډه کې د خپلې کاري دورې د تمدید په اړه ځانګړی بحث ولري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خبرداري ورکړ که ختیځو ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. عبدالظاهر قدیر نن په ولسی جرګه کې عمومي غونډې ته ویل چې له شاوخوا 10 ورځو د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې برېښنا نشته چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلي قدیر ویل که ژر تر ژره دغه ولایتونو ته برېښنا ورنه رسیږي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکوي. په ننګرهار کې پرون هم د برېښنا د نشتوالي په سبب مظاهره وشوه چې چارواکو ویلي دا زبا ډیر ژر هواروي. په بل خبر کې ورته د ننګرهار په محمدندري ولسوالۍ کې اته وسلوال په یو هوایي حمله کې وژل شوې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تیر ورځ د محمدندري پاړوند سیمې 9 ویالې کې په 2 سره 4 ډوله موټرو کې د یوې هوایي حمله هدف ګرځېدلی. د مشرقي وال په خبر له وژل شویو کسانو سره وسلې او جنگي مهمات هم له منځه تللي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فراه ولایت چارواکي وایي د لویو لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس له دندو ګوښه کړي دي. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې فراه رود د لویو لارې شلتنه امنیتي پولیس له بروندونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو په اخیستو کې د لاس لرلو په تور له کار لیر شوي دي. ښاغلي سمدیار زیاته کړه چې دا کسان پوځي څارنوالۍ ته هم معرفي شوي. د فراه ولایتي ادارې دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې د فراه او فراه رود د لویو لارې په اوږدو کې له خلکو او موټر چلوونکو سره د لویو لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شول. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د می ورسته مه هیروي. بیا هم خرغلی، د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3.5 زره انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3.5 زره تروریستي حملې شوي چې زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. دا حملې د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبي آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولي دي. د 2014 میلادي کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق او سونور هیوادونو کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکي تینا کایدونوف د دې راپور په اړه داسې وویل:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership,
د القاعده شبکې مشرانو ته له سخت زیان اوښتو سره سره د سامي حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل لا هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پرانیسته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، لیبیا، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې همداراز د 2013 میلادي کال او 2014 میلادي کال په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کولو د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ښار په یو پخوانی مامور چې یو تروریست ته پیسې ورکړې وې په اوو کاله بند محکوم شو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تروریست سره یې مرسته کړې چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شول. امریکې څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې 2450 ډالر ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته جلال له میرمنې سره مالي مرستې کړې او هغې ته یې سلا مشوره ورکړې وه. تېر ورځ د محاکمې پر مهال په خپله ریاض خان څه ونه ویل. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړې ده. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب ډلې سره، په سوریه کې د بشار اسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همدارس ویل شوی چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه نه دي محاکمه کړي او له دې څخه ډډه کړې چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د هغه یوشت کلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل شو چې د جنوبي کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن شوی. دیلان روف چې له نیول کېدو راهیسې په زندان کې دی، د یو ویډیویي تماس په وسیله په محکمه کې څرګند شو. روف د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړي په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړیو په مستقیم ډول سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو متضررینو وویل چې نوموړي ته به عفو وکړي. امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کرکې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څېړنې لاندې ونیول شي. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماتیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. دې سایت په 2010 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، شاوخوا 6000 اسناد په عربي ژبه وو لا مخکې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دې دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویان کریستین هرفنسن ویل دی ډاډه دی چې دا اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنګټن کې د سعودي عرب سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولسه پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر د ولسی جرګې د کار د دوام د پریکړې په اړه د دې جرګې مخکښ غړی شکریا بارکزی وایي،
تر هغه وخت پورې چې انتخابات دایر نه شي دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي،
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجه کېدلی نه شي چې پورتنۍ ولسي جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د خبرونې په دوام مو همدغه د ولسی جرګې د کار د تمدید موضوع د اساسي قانون د څار له کمیټې سره هم شریکه کړي. د ننګرهار والی له ازادي راډیو سره په دغه ولایت کې د طالبانو او داعش د جګړې په اړه شخېدلې.
یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي.
په هلمند کې بیا طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړې دي. د هلمند جګړو تازه حال درکو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
که خلک غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري.
د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یوې نوې بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام د قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلی دی چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درېګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي 1.5 نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي و پانه خپور شوې لې چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځان یادونه کوي او وايي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په 3 ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د 5 کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له 1.5 نیولې تر 6 ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیایم ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی دایر نشي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلی هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د 3 ماده د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهن مل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی لاری نه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خواست شرایط چه بید ده بیره ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوقه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو همدا د ولسی جرګې د کار د تمدید مسله څېړلې ده. د ورسپانو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
افغانستان ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ولسی جرګې د کار دوام او د ولسمشر بیړنۍ پریکړې. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ اصل یوازې د شعار په بڼه پاتې شوی او هغو کسانو تل قانون تر پښو لاندې کړی چې د دیموکراسۍ چیغې وهي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه غیر قانوني ده او زیاته کړې ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالف دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر د پریکړې په وړاندې یو طرحه هم جوړه کړې او ممکن ډېر ژر په جرګه کې اعلان شي. چراغ ورسپانه بیا په دې اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې له دې وروسته به ولسي جرګه د لویو پریکړو واک ونه لري او حکومت به هم خپل ساري کارونه کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسي جرګې د غړو هره پریکړه له دې وروسته مشروعیت نه لري او د وکیلانو شنه کارتونه هم د سرو په ډله کې حسابېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې کار ځکه تمدید شو چې اوسنی مصلحتي حکومت پر ځینو انتخاباتي مسایلو اختلافات لري او تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کار هم نه دی پیل کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د ولسي جرګې ستونزه او د قانون حاکمیت. لیکوال ویلي چې د سترې محکمې دا پریکړه قانوني نه ده چې د ولسي جرګې کاري موده یې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وغځوله. د مطلب لیکوال ویلي په دې برخه کې د اساسي قانون ماده هم ګونګه ده، هغه دا چې ویل شوي چې د سرطان په لومړۍ نیټه باید ولسی جرګه منحل شي، خو دا نه دي ذکر شوي چې د دې کار عواقب به څه وي او څوک به د حکومت پر کړنو څارنه کوي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د سیستم د اصلاح لپاره یوه طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې په دې طرحه کې په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انتخاباتو اصلاح ته پلانونه ترتیب شوي او د رای ورکوونکو د لست په موجودیت هم ټینګار شوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دا طرحه په 500 پاڼو کې جوړه شوې او د انتخاباتو کمیسیون درې میاشتې کار پرې کړی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې وروستیو کې د ننګرهار پر لرو پرتو سیمو کې د حکومت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتو زور اخیستی دی. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواري د همدغو جګړو او للویا سره د ننګرهار د امنیت په اړه د دغه ولایت له نوي والي سلیم خان کندوزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په ننګرهار کې د امنیت د ښه کېدو لپاره څه پروګرام لري. سلیم خان کندوزی په ځواب کې وویل
دې لپاره چې خلکو ته یو ډاډمن امنیت باید آماده کو او د خلکو تشویشونه په دې ساحه کې رفع کو، نو یو سلسله اقدامات هم وکړل. که تاسو جریان کې بیاسته چې یو تشویش د خلکو په داخل د ښار کې د جلال آباد په ښار کې د ځینې موضوعاتو چې د خدای فضل دی تاسو معلومات وي چې دغه شیانو مخنیوی شوی دی چې یا زورواکان راوځي یا هغه څوک چې غیر مسؤول وسلوال دی راوځي او خلک په تکلیف کې.
خو د امنیت مسله کې که څه هم تاسو ویل رښتیا هم د ننګرهار د جلال آباد ښار کې خلک د امنیتي پوستو یا دغه چک پوینټونه خوښ دي چې دا زیات فعال شوي دي، خو یوه مسله چې ده په دې وروستیو کې د سپین غره لمنه کې چې کومې ولسوالۍ پرتې دي یا د ډیورنډ کرښې په غاړه کې کومې ولسوالۍ، دلته دوه وسلوالو ډلو ترمن په دوامداره ډول داسې جنګونه ترسره شو چې یوه ډله چې دلته ځان ته داعش نومې ورکړې دی دا حاکمه شول د اماراتو ډلې بیخي دغه ولسوالیو نه د هغوی هغه فعالیت ورختم کړ. خلکو سره اندېښنه دغه پیدا شوې ده چې دغه وسلوال ډله ډېره تیزه روانه ده او همدغه ده چې په سلګونو کورنۍ ښار ته راکړې شولې. دغه مسله هم تاسو ته رسېدل ده، ساسې معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډله کې څوک دي؟ داخلي دي، بهرني وسلوال دي، کومه ډله ده؟
د ډیورنډ کرښې په نږدې ساحو کې د ډېر وخت مخکې به دغلته یو سلسله غیر مسؤول او یا طالبان به و چې دا غوښتن موجود و. بیا په دې اخیره کې یو ډله بله چې دواړه سره یو ځان یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب و سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي. نو د منګه په زیات دی چې دا خپل منځ سره په جنگ دي، منګه دا ځان د پاره یو خدغه غنو چې پرې د دشمن دواړه په خپل منځ سره په جنگ دي او زمنګ د پاره دا یو خو یو 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 خد دغه د خپل منځ سره جنگي کې زیات دی چې منګه ور سره و جنگي و.
ولی سه کوم معلومات چې موږ تر رسیدلې په هغه سیمو کې چې دغه دواړه وسلوال ډلې ترمن جنگونه روان دي، په معرفت باندې هم منفي اغیز غورځولې دي ځکه د جنگ دی ویر نه خلک خپل ماشومان ځان ورکې چې خونځي او تلاشي همدارنګ ډېر خلک مجبور شي چې خپل کور کله پریک دی او په دې سرل مر او ګرمۍ کې خار تر کړه شي.
یو سلسله خلک یو تشویش راغستی او هغه خپل کورونه راوتلی او هغه مشکل ورسال دي. زمونږ عملان په ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، هغه مر غټ دغه تشویش منل رو دیم کدی خپل منځ کې جنگي دیو هغه ساحه نه ده زیاته شوې. کوم ځای کې چې پخوا به یو غلچکۍ په شکل باندې طالب اوسېدو چې د شپې به راوتو، هماغه ساحه کې دی یو بل سره په جنگ دي. د سنده شوې چې د یوې ډلې یا ساحه زیاته نیولې ده، یا بلې نه مکتبونه بند شوي دي، نه عمومي جادې بندې شوي دي، نه سړکونه بند شوي دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي. دغسې کوم مشکل هم ده موږ نه یو.
د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د روان میلادي کال له پیله تر اوسه افغان پوځیانو ته د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیاته مرشوب لا وشتې ده. اخوا دفاع وزارت دا تاییدوي چې د سږ کال تر نیمایي پورې د تیر کال د همدې مودې په تناسب مرژوب له زیاته شوې ده، خو په ورته وخت کې دفاع وزارت دا خبره هم کوي چې طالبانو ته بیا خورا ډېر درانه تلفات اوښتي دي. صفي الله سنګزی له کابل راپور لري.
سږ کال افغان پوځیانو سختې شپې سبا کړي. د کال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دغو پوځیانو ته اوښتې مرګ ژوبله 15% زیاته شوې ده. ازادي راډیو ته د لیږل شوي معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې د لوړېدو په دې فیصدۍ کې 70% کې افغان پوځیان د لوجستیکي او جنګي موادو د اکمال په وخت د وسلوالو د کمین او د سړک غاړې په ماین چاودنو کې زیانمن شوي دي. پاتې 15% کې پوځیان د وسلوالو لخوا په مخامخ جګړو او د پوستو په نیول کېدو کې وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته ده، خو وسلوالو مخالفینو ته هم د دوی په نسبت څو واره زیاته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دښمن په شمال، جنوب، شرق او غرب کې زیاتې حملې وکړې او متاسفانه د تیر کال په نسبت مو سږ کال ډېره مرګ ژوبله درلوده، خو د تیر کال لاسته راوړنې مو هم حس کړې. په ټولو سیمو کې له دښمن سره جګړه ځانته کامیابۍ هم لري. میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډیری افغان سرتیرو ته په بدخشان، کندوز، غزنی، غور او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ډلې زو او چریکي حمله او کمینونو په پایله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په بدخشان کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې 40 سرتیري وژل شول او څو نورې یرغمل ونیول شول. په روزګان کې د پولیسو 12 پوستې وسلوالو ته په لاس ورغلي چې پکې 19 تنه مړه او ټپیان شول. په غزنی کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شول او همدارنګه په کندوز کې په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو مخالفینو جګړه وکړه چې 40 سرتیري پکې وژل شول. اخوا ځینې انتقادونه کېږي چې د افغان پوځیانو پر وخت نه اکمال او په امنیتي ارګانونو کې فساد او ناسم مدیریت د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو کې رول لرلی دی. افغان پوځیان بیا له ټولو ستونزو سره سره د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دي او د سختو شپو ورځو ځینې حقایق هم برسیره کوي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان دا ټول مسایل دردونکي بولي. پوځي کارپو جنرال باری آرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څونه چې ژر امکان لري د افغانستان منازعه باید د تفاهم د لارې څخه حل شي، کنه جګړه جګړه ده او دا به دوام ولري. افغانستان کې هم د امنیتي ارګانونو په قدرونو او ارکانو کې باید اساسی تغییر راسی چو داسی ظرفیتونو پا کار واچول سی چو هغوی در رهبریت او یا در سوق او اداره توانمندی کافی ولري.
افغان پوځیان د یو داسی هیواد د دفاع او امنیت ساتلو مسئولیت په غاړه لري چې وسلوال مخالفین په آرامه نه پرېږدي او تل خپلې حملې کوي. افغان حکومت په وار وار دا ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ټولو کارونو ورته لومړیتوب لري، خو له دې سره سره هم په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ روانې دي.
د افغانستان دفاع وزارت د منی چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي، خو د امنیتي چارواکو په وینا د مخالفو وسلوالو تلفات بیا څو برابره زیات دي. د جګړو له ډګره نه وځو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې سختې جګړې لږ ورو شوې دي، خو طالبانو لا هم یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وې له لاسه نه دي ورکړې. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو د کجکي بند له طالبانو ساتلی دی او د موسا کلا ولسوالۍ له سقوطه ژغورلې ده. د دې ولسوالۍ بازار ته تېره اونۍ دولت مخالفه وسلوال ننوتي وو. له هلمنده د هلمند وروستیو جګړو حال الیاس دایی راکوي.
د هلمند په کجکی او مساکله ولسوالۍ کې وروسته له څو ورځو خونړیو جنګونو هغه سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وي. د کجکی اوسیدونکي وایي وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونو ته دوام ورکوي، خو جګړې هغسې سختې نه دي چې 15 ورځې وړاندې وي. کجکی ولسوالی ته غزیدل لار چې د سنگین د سروانکلاله سیمې تیریږي د رواني میاشتې د پیل نه تر اوسه په مکمل ډول د وسلوالو پولکه کې ده او هیڅ ډول وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی. د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست حاجي نیک محمد وایي کجکی ولسوالی د مساکله سنگین او ګرشک ولسوالی سره د ګډې پولې په شمول د کندهار د غورک د ولسوالی سره هم ګډه پولې لري چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومی ازادي راډیو ټول اوس د کجکی بند او پابریکا له خطره وتلې ده او هغه واضح هم رد کړي چې طالبان د تنګې سیمې ته نږدې سوي دي. د ملي اردو د 215 ایوان کل اردو اړوند د دوهمې لیوا قمندان عبدالودود نجربي چې د کجکی او سنګین عملیات او امنیت په غاړه لري وایي وسلوال هره ورځ خپل لیکو ته د نورو ولایتونو او کسان راولي او د دوی په ضد جنګوي. په مساکله کې چې د نوزاد او سنگین ولسوالۍ سره ګډ پر لري دمګړی امنیتي حالت ښه دی خو خلک وایي دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیت کمانډانۍ تر ودانۍ پورې محدود دی. دوه شپې وړاندې وسلوال طالبان وتوانېدل چې د ولسوالۍ په بازار کې د کلینیک په ودانۍ ان ځینې دقیقې سرچینې وایي چې د امنیت کمانډانۍ په ودانۍ ننوځي او هلته د پولیسو سره سخته جګړه وسوه چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات واوښتل. په مساکله کې د پولیسو یو سرتیری چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وضعیت خراب دی. په مساکله کې تېره اونۍ د پولیسو په یو ماموریت په برید کې 12 پولیس ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په هغه برید کې د لسو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی و خو د دې څلورو شمالي ولسوالیو مساکله سنګین نوزاد او کجکی اوسېدونکي وایي دولتي حاکمیت یوازې په نظامي پوستو او د ولسوالۍ او قمندانۍ په دوو تعمیرونو پورې محدود دی. د هلمند والی باندې عمر ځواک وایي اوس په شمالي ولسوالیو کې جنگ نشته او امنیتي ځواکونه پر پراخ تصفیه عملیاتو کار کوي او ډېر ژر به د کجکی او مساکله هغه سیمې بیرته ونیسي چې د لاسه وتلې دي. ځواک وویل په کجکی کې مو د لاسه وتلې سیمې اکثره نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې لنډو ورځو کې طالبانو ته د لسګونو کسانو په شاوخوا کې درنه تلفات اړولې دي.
جدی اقدامات نیول شوي دي هم په هغه کې مساکله کې او هم په کجکی کې او هغه ځایونه چې مخکې وسلوالو مخالفینو نیولي اوس بیا افغانامنیتي ځواکونه تر ولکې لاندې دي.
ځواکول د دې ډلیزو بریدونو تر شا د نشي توکو د مافیا او نورو استخباراتي ډلو لاسته چې په ښکاره د چانو میاد نه کړ. د هلمند په کجکی او مساکله ولسوالۍ کې په داسې حال کې جنګونه زور اخیستی دي چې په دې وروستیو کې د کجکی په زمینداور کې د داعش د وسلوالې ډلې د راپورته کېدو خبرې هم تودې وې. څه موده وړاندې د ملي اردو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش او طالبانو په ګډه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې د درنو تلفاتو په صورت کې بیرته په شا تللي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دا ساج رډو پروان خبرونه کې وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام درو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د معدې د ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي. خو د خبر په برخه کې یو جالب خبر دا لرو چې څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل راغلی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې مات کړي دي. د ژوبڼ څاروي د ښار لارو کوڅو ته وتلي دي. په دې اړه به تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو ته درکو. خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته راشو ستاسو را رسېدلو سیمې سونه ته چې ازادي راډیو ته مو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالی لیکي زما په نظر د ولسی جرګې د کار د مودې غزول غیر قانوني دي. عبدالرحمن بیا له روزګان لیکلی دی چې د ولسی جرګې د کار د مودې تمدید په دې شرط قانوني دی چې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. فدا محمد له کندهار لیکي د شیړې ولسوالۍ د نور احمد په کلي کې د نجونو مکتب نه لرو. قاری حسی خان له هلمند لیکي که چیرته حکومت او طالبان پروژې کې اوربند و نه کړي نو لشتر لشه لشکیلو خواو غواړو چې د ولسی خلکو خیال وساتي. محمد عارف وفا لیکي په لشکرګه کې ل روجي سره د خوراکي موادو بي زیات شي دي حکومت باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حیات الله وحدت لغزنی لیکلی دی دولسی جرګې پریکړې باید له دې هیڅ غیر قانوني وي ځکه له قانون سره سم دوی نور وکیلان ندي. رحمت الله محمدی لیکلی دی په کندهار کې برق نشته خو د برېښنا شرکت د بلونو پیسې له خلکو غواړي کنه د برق مزي قطع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. لس بجې او 1:30 دقیقې شوې لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر خبرداري ورکړ که ختیځو ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. د ننګرهار په محمد درې ولسوالۍ کې اته وسلوال په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي د لویو لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیسې له دندو ګوښه کړي. د یو نوي راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 33,000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره چې تېر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماتیکو اسنادو تر خپرېدو د کار په حال کې دی.
داسې راپورونه خپره شوي چې په عراق کې حکومت پلوه ملیشه ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان استخداموي. د ازادي راډیو د عراق څانګې په یو شمېر شهرونو کې له هغو ماشومانو سره خبرې کړې چې دغو دندو ته ګمارل شوي وو. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنګي ماموریتونو ته استوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. دی په عراق کې د ابو عیسی له قوم څخه دی. د دغه قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده. نو دا حیرانوونکی نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي، خو دردونکی دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی. د دورور احمد ازادي راډیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګري او د لوبو سامان پریشي او د داعش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زما ترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډېر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یوه بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامېږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګېږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کاله کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام سي او یا هم په عملي ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل سي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې داسې ښکاري چې د حاتم په څیر لس کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع سوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په می میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو ښودلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر لس کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردي پیشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوا او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقی خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیلې له ماشومانو سره مرکې کړې دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وای دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډیره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی دا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب سوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي: زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیرې پرې وسي او یا وتښتول سي. هشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړه سوه، ادعا کوي چې تر 30,000 ډیر داوطلب کسان یې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکو وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هشتل شعبی څخه له دې کبله بیرته وتلي دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کېږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې وروستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارولو انتقاد کړی و. خو د حکومت پلو ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې سیل راغی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې چپه کړل. د سیل له امله د ژوبڼ دروازې د ټولو څارویو پر مخ پرانیستل شوې او ګڼ حیوانات د ښار لارو کوڅو ته راووتل. د تبلیسی د ښاروالۍ ماموران څو ورځې په لارو کوڅو کې د وحشي یژانو، تمساګانو او نورو وحشي څارویو پر راغونډولو لګیا وو. دې پیښې د ژوبڼ کارکوونکو ته خواشینونکې پایلې درلودې. په سیل کې 19 تنه مړه شول چې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکې ګولیکو چیتاد جی هم پکې وه. د دې مېرمنې د فعالیتونو په اړه فرشته جلالزئی راپور لري.
ګولیکو چیتاد شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بالاخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطه سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارجه سي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسی په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه. او د جون په 14 چې پر ژوبڼ سیل راغی، پاسیل کې ملسوه. د تبلیسی ژوبڼ کې ګولیکو چتاجی همکارانو پرون او ورم ورځ د هغې د خدمت ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلجه ازادي راډیو ته د ګولیکو چتاجې په اړه وایي: ژوبڼ د هغې کور و، دا ژوبڼ د هغې لپاره یوه نړۍ وه، دا ځای د هغې لپاره هر شی و. دې له څارویو سره یوه خاصه رابطه درلوده او ډېر څاروي په خپله پاللي او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یوه غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه.
د دې په مړینه د تبلیسی ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چتاجی له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر 40 کاله زیات وخت یې د تبلیسی د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پیښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکي ورباندې خپه دي، دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چتاجی خاوند ملخات چتاجی هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې 6 کاله د تبلیسی په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسی په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چتاجی له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14 د تبلیسی پر ژوبڼ پر راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
او وسم رخت در ژوند شتمنی پروگرام ناجا صافی وړاندې کړی.
رختیا در ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستان، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغ لایز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. زمنګ ډیری هیوادوال د میډی ل ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه استلای د زړه سوځیده هم بولي. د یو شمیر روغتي متخصصینو په وینا د میډی زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې میده داخلی پخت د مقاومت او تیزابی ترشحاتو ترمنځ اډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میده زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسو اوریدونکو کې هم کولای شي چې بیا ټلیفون وکړي د خبرونه ته. خولمړی ډاکټر صاحب ته خره خلاص وي.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ورسته د الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره د خپل هواد خلق ته چې بهر کې دي که داخل کې دي خپلنی کې هلی او سلامونه تقدیموم.
ډیر زیاته مننه. خبرونه په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایي مواد وخت چې خورو نورسته د خلې او مریضې نه میده تزي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایي موادو یو اخستن ځای دی. دلته علاوه د دې نه چې یو مجوف ساختمان دی، یعنی یو خلا ده او نسبت نور مجرا د هضمي سیستم ده، دا لږ عرض دی، لوی دی او فراخه دی. د کې څو حکمت دی. یو دا چې غذایي مواد اخلي مخکې د دې نه چې کلمو ته تیر شي، دلته توقف کی، سکون کی، ترسو چې دا هضم شي، تجزیه شي، د جذب لپاره آماده شي. او بلې خوا ځین ظرفیت ډیر دی. غذایي مواد په لوی حجم یوارې کلمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجوف ساختمان دی، دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوطه غذایي مواد، هر نوع غذایي مواد چې معده ته داخليږي، معده د هغه د هضم لپاره هغه اړین افرازات کوي تر څو چې هغه هضم کړي. وروسته د هضم ځینې اسناشات او یادیدونوم او جوجونوم او وړو کلمو غټو کلمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروري یا اړین مواد وجود ته جذبیږي، غیر ضروري هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا وی خورو، نو معده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي، ځکه هغه ماین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایي مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوازینې دلته غذایي رژیم ارزښت لري، د بلې خوازینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې دپاره یو اضافي بار نه شي. نو معده دغسې یو ساختمان دی. دغه مواد که زمون خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري. د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کې یو قندی مواد یا کاربوهایدریت دی، پروټین دی او شحمي مواد یا غوړ مواد دی. د دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه، دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي.
له زابل ولایت نه یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، نه خو ته خاصه پوښتنه نه لرم، خو که د خپل کتنځای په اړه دوی ما ته معلومات راکړي کېدای شي وخت کې مراجعه وکړو.
زه مخکې ناجیه جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې. که زما د دندې ځای خو همدا دی او شخصي کتنځای که تاسو هدف یې، نو زه په کلله پشته کې د شارو علي بلاکو مخې ته دلته زما مینه خان
کریم له هلمند نه. مهرباني وکړئ.
سلام تدوی علیکم رورا. سره د دې چې ستا آواز ډېر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستا سوال همدا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوزې وینې کیدل وروره ډېر عوامل لري. ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور عضویت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کې. نو بهتره خو دا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري یواری، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټی پیدا کی، ځکه دا یو ډیره موضوع ده چې د دې عوامل بیخي ډیر دي. نو زه د نشم کولای چې مخکې دنه چې تا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستا تشخیص او معالجه درته ووایم.
بله ډېره مننه دوستانو.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم او محترم ډاکټر صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ لپاره د پروګرامونو جوړوي او موږ ته خدمت کیه. څنګه زنګ وهلی دي او اوس دا پوښتنه لرم، کله چې زه شیدې وخورم نو په هغه وخت کې زما استفراغ راځي او ډېر خوږی وي، نو د څو چې استفراغ ونه کړم یا زه نه فهمیږم، او کله چې بیا پر هغه باندې مرنده یا چې څه وکړم نو بیا هغه تکلیف مې راپي، یعنې که وخورم باندې استفراغ کوم او که شیدې وکړم، اما که هغه که چې زه مرنده وکړم په هغه ګړي بیا مشکل راپي. هیله کوم که لږ معلومات. یوه پوښتنه او بله پوښتنه دا ده چې په روژه کې د پوښتنې چې هغه روان ده، نو د هغه دپاره د ټولو ښه چې په روژه مات اول څه شی وخوره چې د معدې دپاره
ان شاء الله په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډېر مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران وروره، دغه اوله توصیه مې درته داده چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیایي مواد دي، زه خپله د یو ډاکټر په حیث خو اول توصیه مې درته همداده چې کوشش وکړه چې دا استعمال نه کړي، ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري، نقص لري، ځکه دا ټول کیمیایي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه دپاره تجارت کار کوي متاسفانه. او د شیدو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شیدو په مقابل کې ته یو عدم تحمل، دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وای، دغه عدم تحمل د بعض خلکو کې په طبي او ذاتی ډول موجود وي، د شیدو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته، د لاکټوز کوم ماده چې په شیدو کې ده هغه نشي هضمولی، عدم تحمل ورسره لري. نو استاد لپاره بهترینه لاره دا ده چې کوشش وکړه چې کچیرې ډېر تکلیف درکوي خو شیدې مخوره، بیا که فرض کوو چې ستا دپاره اړینه وي چې شیدې وخوري او د دې نه د چاره نه وي، نو د زما توصیې ته ښه په دقت غوږ ونیسه چې زه ترتیب درته وایم، هغه رقم وکړه، انشاءالله تکلیف نه ویني. د هغه کسان چې د شیدو په مقابل کې عدم تحمل لري، د هغې دپاره لازم داسې ده چې دفتن دې ډېر مقدار شیدې نه خوري، په اوله ورځ یو قاشوغه، په دومه ورځ دوه قاشوغه، په دریمه ورځ درې قاشوغه، یعنی هر ورځ یو قاشوغه شیدې د یوې قاشوغې نه شروع کړه، د مستو کومې قاشوغې چې دي په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغې نه شروع کړه، هر ورځ یو قاشوغه پې اضافه کوه تر څو چې یو ګیلاس او دوه ګیلاسو ته ورسې. که په دې ترتیب باندې ته د شیدو استعمال شروع کړې او یو ګیلاس دوه ګیلاس ته ورسې، ان شاء الله خدای مهربان ده چې تاسو ته به تکلیف نه درسې. او میرانډا او پیپسی او کولا دا شانو سره مخوره چې هغه خپل ګازونه دي او کېدل شي چې ستا په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دی د اسید په لحاظ یا د تیزاب په لحاظ، نو هغه نور هم زیاتوي. د دې نه خو بیخي ډډه وکړي، پاتې شو شیدې د شیدو طریقه استعمال دغه ده چې ما تاسو ارزو کړم.
بله، یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ له زابل ولایت نه. السلام علیکم.
د میډیا په اړه کې ده نه؟
بالکل، د میډیا په اړه ده خبرونه.
او نه میډیا په اړه کې په کور کې کښینو په میډیا کې درد دی، بس خو خې ده چې لمبه کې غاغه بس دې څه کې پرې وړي په خپله خبره نه شي، او دا چې دی واڅي وي بس خو دې نه دې ته کې پر مشکل ده چې ته پیسې څنګه ور وړي نه بس خو کړی بس بیا کم شي وخري و چې مراد راځي په روس کې نیم ګول هم نشو کولای شي خو هغه دردونه دي دا مشکل.
اوس کلاندې
تقریبا کلونه خو نه دې کار عمر دی
او د خورکی ته خو زما توصیه اولم دا ده چې هغه غذایي مواد چې مخارج دي چې ځینې نومونه درته اخلم دا دې نه خوري، یو لکه دغه زموږ استاسې خلک ګوډه ډېر استعمالوي، او دغه ګوډه چې د خصوصا پاکستان نه راځي، دا اکثره بعضې کیمیاوي مواد دي لکه سکرین په نامه یو ماده ده، دې په خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډوي، او دغه ماده د معدې تیزاب ته ډېر زیات نقص لري، د غشا مخاطی در یا داخلی فرش د میدی تخریشی تیزابونه تحریکی او بیخی دیر مشکلات پیخی. نو اول توصیه می او دغه کیمیایی مواد په باز نور غذایی موادو که لکه په بازار کې کلچی، کیک، روټ، بسکیټ دی کې ګډی، نو دغه غذایی مواد د خورکی ته زما توصیه هم دا ده چې دا به نه خوري. او نور طبیعي ذاتي غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د معدې تحریکوي لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبه، دا ایس کریم چې اوس ډېر زیات رواج شوی دا بله یو فاجعه ده چې دې ملک کې رایج شوه. دغه شیریه خوشاله کې دغه سکرین ګډه یي د لذت دپاره او د خلقو صحت ته توجه نشته، فقط د خپل ګټه په نظر کې ده. نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معدې ته د معده کې د تیزابو تحریک او د غشای مخاطي د تخریش او تخریب دپاره مضره ده. نو دغه غذایي مواد چې ما تاسو ته نوم واخیسته دا به نه خوري. یو دوم دا چې دا خورکۍ ته بله توصیه دا ده چې غذا به په وقفو خوري، لږه به یې خوري، یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږ اووه وخته خوري خو لږه لږه. او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه، مرچ، خام پیاز، ترشي دا به نه وي. او هغه نور غذایي مواد لکه کیک، کلچه او بسکیټ او دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي، اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي، لکه دا چپسونه او پاپړو دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي دغه به نه خوري. او ضمناً طبي مواد لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبو دا چې ما وویلې دغه به نه خوري، او غذا به په وقفو خوري، لږ لږ به خوري. او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي، او بالښت دې لږ جګ کړي. ګران وروره، ستا په پوښتنه زه پوه شوم، دغه جټکه ورکول دا د معدې د مرضونو خاصیت نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي؟ دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده. تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ. دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ، زه ستاسو خدمت کېما، او که تاسو ته راتګ مشکل وي د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ، تاسو مشکل اول تثبیت شي، تشخیص شي، بیا به دوا درکړل شي. او دا د معدې خاصیت نه ده وروره، د معدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده، تاسو حتما غلطه کړې ده.
مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلامونه احترامات، مونه اجمل اسلام ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
وعلیکم السلام.
دا څه څه مینه دا سوال دی چې کله ډوډۍ خورم نو هغه په هغه مشتدا کې ورته ویل کیږي مې دمه پرشي نه زما دا مې دا سره پرشي شي او قسم دا خېته مې چې دا کیږي نو کله چې ګېکس ونی شي دا دې نه چې تکلیف نه یو او بل نه چې کله چې مزل کوم دا څه شم هم په دې مېده باندې درځي دا په دې مزل کوم اوبل خصوص به کوم کی به دې دې چې په دې درد مې مې دا باندې درځي
دغه مشکل چې کوم تا وویلې تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري، تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري. چې هغه جمله کې تاسو ویلې چې د غذایي مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف پیښي او بعد نفخ و باد رامنځته کیږي، دا د هضمي سیستم په ناروغي ده او تر ډېره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل دی. په ځینو وختونو کې کیدلی شي معده کې هم همدغه، خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري، د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي اسناشر ته داخلي کې، دلته یو طبي تضایق موجود دی، یعنی مجرا تنګه ده. دغل تا که قرحات رامنسته شی او د قرحات د التیام جوړیدو نو ورسته د زای تنګی نورم تنګی نو کله چې غذایی مواد یو نارو خوري به احساس د دمش او د ناراحتی کی په میده کې ځکه مواد غذایی مواد نه تخلیه کیږي صحیح په میده کې باقی پات کیږي ځکه تکلیف باعث کیږي او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده زمو هیوادوال د کولمو په پرازیتی ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې واد کې انته اناتو پرازیتونه ډیر دي دا نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتی ناروغی نو د دې خه مشوره زما هم ده چې دا مواد غیرته دي باید یوار ټیس شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی دغه تداوی وشي ستا دغه مشکل ان شاء الله رفع کیږي او کچیر په دې رفع نه شو نو معلومدار هم ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلې دغه مشکل دی دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې آیا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې تضایق د پیلور شته نه شته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده کې تاسو دا خدای کله کدا مشکل وی بیا نورم تاسو پازوی چې په وخت سره غمخوري وشي به تر
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000002 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5